سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمه 12 بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزاب عبدالحی کاکړ او منور شهر کله کو هیده د روغ جوړه خوشاله بیاس په دې غړي کې دورته ټول ریپورتونه لرو چې د سر ریپورت مو په شمالي وزیرستان کې د بریډونه دی او بیا ورسره د درې مسیدو د جرګې د ناقانونه وسوالې د تاریخ طالبان سره ملاقات او نن جرګې ته د حال ورکولو تفصیل درکو د دې ترڅنګ په پاکستان کې ګرمي او په کوټه کې نن د پښتو اکیډمي لخوا د جوړ شوي سیمینار وروستۍ ورځ ده. د هر څه په یګړی کې په پیل کې به منور شاه خبرونه وکړي.
د خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې په دوه جدا جدا پیښو کې لک تر لک شپږ تنه وژل شوي دي. شیخ محمد بن زاید ال نهیان د متحده عربی اماراتو نوی ولسمشر منتخب شوی دی او د امریکې د سینټ یو وفد پرون په کیف کې د یوکرین له ولسمشر سره ملاقات کړی دی. د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې په دوو بیلابیلو پیښو کې د دوو امنیتي سرتیرو په شمول شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي دي. په میرامشاه کې د پوځ یو افسر د نوم نصر ګندولو په شرط بیګا مشال لري ته وویل د مئی په 14مه مازیګر مهال د میرعلي په ایداک سیمه کې د پوځ په یو ګاډي ځانمرګ برید شوی چې پکې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او څلور ژوبل شوي دي. د دې افسر په وینا په دې برید کې دوه ځایي ماشومان هم ژوبل شوي دي. بلخوا د میرامشاه پولیس چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې بیګا د میرامشاه په ډانډې سیمه کې وسلوالو د یو دکان مخې ته په ناستو ځایي کسانو ډزې کړې دي چې پکې څلور تنه وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې 15 هدفي برید دی. تر اوسه چا د دې وروستیو دواړو پیښو ذمواري نه ده منلې. د سوات په منګورې ښار کې 14 دوه کسان وجلی او 12 ژوبل کړي دي. د دې ښار د پولیسو مشر باچا حضرت بیګا مشال لړیو ته ویل دا 14 پرون په سیدو شریف سیمه کې د داروګانو جوړولو په یو کارخانه کې شوې او وجل شوي کسان د کارخانې کارکونکي دي. وجل شوي او ژوبل شوي کسان د کارخانې په ملبه کې ګیر وو چې د رئیسلو لپاره یې د بیړنۍ مرستو حکومتي ادارې کارکونکي په سمدستي توګه سیمې ته ورسېدل. دوی وایي 14 د کارخانې چتر غورځولې او نږدې کورونو ته هم زیان رسولې دي. دا راز په ژوبلو کې د کارخانې په خوا کې د یو کور شپږ ښځې هم شامل دي. د پولیسو مشر باچا حضرت وایي چې لا هم معلومه نه ده چې دا 14 څنګه وشو او دا چې ماهرین د پیښې د علت معلومولو په چارو لګیا دي. د کراچۍ پولیسو په یو بل مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ او د پارلیمان د غړي علي وزیر گرفتاری خوندل ده. د نوموړي وکیل قادر خان ډوکیټ پرون مشال لريو تویل چې دا مقدمه په 2013 کال کې د کراچۍ په بوټ بیسن تانه کې درج کړی شوې ده. قادر خان ډوکیټ وایي
دین اوڑان دے پتہ باندھے در ایف آئی آر کے دے نیولے شو دا دو کی ضمانت شوے دے او پا در ایم کی ہم پات لسم تاریخ ہو دا مون واسق یقین ہو چھے انشاءاللہ پاگے کی بم ضمانت ہو شی نو دائی پی وصلورم کی سم پکے اونیو پا کار خدا ہو چھے بای دا باندھے چھے سم ریف آئی آر مخینے پکے دے خوالے ہوئے چھے ٹول خو یو یو کی نیسی
په مخکینه یو دریو مقدمو کې پالي وزیر او ملګرو یې د ریاست پر ضد د وینا تورونه و چې دوی رد کړي او وایي د خپل حقونو لپاره پرامنه مبارزه کوي. د پولیسو په وینا په دې وروستۍ مقدمه کې د علي وزیر په ګډون له شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ او یو شمېر نور کسان هم شامل دي چې پر ضد یې د ریاست خلاف د خلکو پارولو تور دی. خو دوی تل دا ډول تورونه رد کړي دي. علي وزیر له تیرو 1900 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. شیخ محمد بن زاید ال نهیان پرون د متحده عربی اماراتو نوی ولسمشر منتخب شو. د اماراتو پخوانی مشر شیخ خلیفہ د مئی په 14مه وفات شوه دی. یو شپته کلن شیخ محمد وفاقی استری شورا په متفقه توګه منتخب ک. د تیلو لویو زیرمو لرونکو متحده عربی اماراتو بنیاد په 1901 کال کې د شیخ محمد پلاریخه و چې پکې و اماراتونه شامل دي او ستره شورا یې د اماراتونو له واکمنانو جوړه ده. انتخاب سره شیخ محمد د متحده عربی اماراتو رسمي مشر وټاکل شو. خو نوموړي له 1300 کلون راهیسې د پخواني مشر شیخ خلیفہ د ناروغتیا له وجې د غیر رسمي مشر په توګه دنده ترسره کوله. او بل خبر دا چې د امریکې په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند د غړو یو وفد پرون په یو نه اعلان شوی سفر په کیف کې د یوکرین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سره لیدکاته وکړه. د میچ مکونیل په مشرۍ د وفد د سفر مقصد له محاصره شوې هیواد یوکرین سره د ملاتړ سرګندونه ده. ولسمشر زیلنسکی ویلې دا سفر په امریکایي کانګرس کې د دواړو ګوندونو او امریکایي ولس لخوا د یوکرین سره د مرستې یو قوي پیغام دی. دا سفر په داسې حال کې شوی چې د روس د یرغل په وړاندې له یوکرین سره د امریکا د مالي مرستو یو نوی پړاو په امریکایي سینټ کې د ریپبلیکن ګوند د غړو د نیوکو له وجې د ځان سره مخ دی. د خبرونو پای
خبرونه منور شاو اوریدل. په روانه غړي کې د ځینو نورو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. په شمالي وزیرستان کې په بریدونو کې د امنیتي سرتیرو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. په قبایلي سیمو کې د سولې راوستلو لپاره د جنوبي وزیرستان د درې مسجدو جرګه له ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان مشرانو سره په افغانستان کې تولیدو وروسته ستنه شوي او نن به جرګې ته د کړو خبرو حال ورکوي. خو پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر بیا بیل نظر لري.
د قوم دا موقف امن دیماوی د ریاستو ریاستو مشتا امن روکاوی نیز د مذاکرات خلاف نهی خو میزو د مذاکرات معافید قوم د تخشی احسان ندی.
د پاکستان په مختلفو شهرونو کې د ګرمۍ څپې ورځنی ژوند اغیزمن کړی.
نور کولی چې کیما ګرمي وا هو ډېره کمه وه شاس کو لکاتول نه زیوتا ګرمي دلته کې خصول دی بدوما وشي بس داسې خړ ګردی نه وشي.
په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ له لوري د جوړ شوي سیمینار نن ورځې ورستۍ ورځ ده. هدف یې څه دی؟
مسلسل دا کوشش کو چې موږ د ژبې په اوله د خپل کلچر په اوله د پښتنو ترمیان سر جار کو چې هغه د ټول دیوالې سبب وي.
نو رپورټونه هم لرو له مشالې ډو سره اوسئ. په پایل کې زو شمالي وزیرستان ته. په شمالي وزیرستان کې پرون د بدامنۍ په دوو جلا جلا پیښو کې د دوو امنیتي سرتیرو په شمول شپږ کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل شوي دي. اولنۍ پیښه د میرالی په ادک سیمه کې شوې چې پکې د فوج په ګاډۍ ځانمرګي برید کې دوه امنیتي سرتیري ووژل شو او څلور ژوبل وو. په دې برید کې دوه ځای ماشومان هم وژل شوي دي. بله پیښه د میرامشاه په ډانډي سیمه کې رامنځته شوې چې پکې د یو دکان مخې ته په ناستو ځایي کسانو وسلوالو ډزې کړي چې پکې څلور کسان وژل شوي او یو ژوبل شوی. تر اوسه چا د دې دواړو پیښو سموري نه ده منلې. نور تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې.
شمالي وزیرستان میرالی او میرامشا کې د یو ځانمرګي برید او وسلوالو په ډزو کې دوه امنیتي سرتیري او څلور ځایي کسان وژل شوي. څلور نور امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. په دغه بریدونو کې دوه ځایي ماشومان هم ژوبل شوي. په میرامشا کې د فوزي او افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې د مې په څوارلسمه مازدیګر میرالی دک سیمه کې د امنیتي سرتیرو په ګاډي ځانمرګي برید شوی چې د برید په نتیجه کې دوه امنیتي سرتیري ووژل شول، څلور نور ژوبل شول چې پکې د درېو حالت مرګونه دی. د دوی په وینا د برید په نتیجه کې دوه ځایي ماشومان هم ژوبل شوي چې د درملنې لاندې دي. بل طرف د میرامشاه پولیسو او میرامشاه کنټرول روم چارواکو په وینا میرامشاه ډانډې سیمه کې د شپې وسلوالو د یو دوکان مخې ته په ناستو خلکو ډزې کړې چې څلور ځایي کسان یې په موقع وژلي او یو بل یې ژوبل کړی دی. د چارواکو په وینا وسلوال د برید پس په تیښته کې بریالي شوي. روان کال شمالي وزیرستان کې دغه 15 هدفي برید دی. تر اوسه د دواړو بریدونو ذمہواري لا چا نه دی منلې. دغه بریدونه په داسې حال کې شوي چې تحریک طالبان پاکستان او د حکومت ترمنځ خبرې اترې هم روانې دي او وسلوالو د کم اختر نه وړاندې لس ورځې د ډزبندي اعلان کړی و چې څو ورځې وړاندې په دغه ډزبندي کې 15 ورځې نوره توسیع هم کړې و. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
تاسو اوریدل چې په شمالي وزیرستان کې بریدونه سوي او دا په داسې حال کې سوي چې هم پرون د جنوبي وزیرستان درې مسجد جرګه په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان سره تړلیدو وروسته ستنه سوي او ټاکه سوي چې نن په جنوبي وزیرستان کې د سیمې د امنیت په نوم جرګې ته حال ورکړي. که څه هم د پاکستان حکومت له تېرې سه مودې راهیسې د تحریک طالبان پاکستان سره د روغې جوړې په خبرو بوخت دي، خو څېړونکي وایي د حکومت لپاره د طالبانو شرطونه پوره کول ډېر ګران کار دی. په دې اړه به د اشتیاق مسجد رپورټ واورو.
د تحریک طالبان پاکستان یو مشر د نوم نوشولې په لاوج مشال ریډیو ته منلې دي چې په اوتک ګاډیو کښې د مسجد مشرون د دوی سیمې ته ورغلي وي او د جیمې مقصدان ماړی یې د دوی سره خوړلې دو. طالبان د مسجد مشرونو ته په ولمستیا کښې د 45,000 روپۍ بنې وخستلی شوی وز حلول کړی و او د مقصدان ماړی بنې د خبرې نه پاس د مسجد دغه مشرون د طالبان سیمې نه واپس تللي دي. د مسجد جرګې مشرونه په افغانستان کښې د تحریک طالبان مشرونه سره د خبرې په باره کښې د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده مولانا جمال الدین مشال ریډیو ته وویل.
اصل د مسائل حرفو جرګه دو لومړی رول لري چې جرګې والا قصول قطع اخلاص باندې وي، نو انشاءالله تعالی جرګه بیا مسائل حل کول د ټولو نه آپشن دی. لومړی رول لري ها کنه چې دواړه فریق د میز وزیرستان د دغه مشکل ستونزې د حل کولو دپاره اخلاص سره د قدمونه وخلي.
خو د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه مسید ویایي چې افغانستان ته تللي د مسجد جرګې مشرون د قوم نمایندګي نه کوي، دا د پاکستان حکومت نماینده جرګه دو.
کومه جرګه تللې دو؟ اول خو دا د مسجد قوم جرګه نه دو، دا چې کوم د سرکار خالته یا د سرکار ملکون دي هغه تللي دي. او د قوم دا موقف تای اول ورځې نه چې امن زیماوي د ریاستو ریاستو مشته امن روکوي، میز د مذاکرات خلاف نه وي، خو میزو د مذاکرات مسجد قوم د دغه شي احسان نه وي او ویلې چې د دغه نقصان مستعمالېږي. که چېرې حکومت دا غوړي نو صوبایي اسمبلی شته، قومي اسمبلی شته، سینټ شته، د میز منتخب نماینده شته، هغه بیا وکړو.
مشال ریډیو په قبایلي جرګې د تحریک طالبان سره د امن خبرې په باره کښې په اسلام آباد کښې د فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور مسجد سره چې تماس ونیولي، هغوی د دغې جرګو په باره کښې وویل.
جرګې خو مخ ته هم راغلي دي طالبان ته، د مسجد ه د وزیر ه او د حکومت یې طرف ه دی سره رابطې کېږي، او د ټي ټي پي چې کوم شرایط دي خو وسه پورې په هغې جوي ورته نوستي چې د علاقه غوړي او ویایي چې لکه مخ ته چې څرنګه فوج هغه خپل کلې ته محدود و، دا داسې تازېس هم وي. یو پوره ډېر سیریس ایفورټ په چار دی د پاکستان چې دا کوم سیاسي لیډرشپ چې دی اسپیشلي د فضل رحمان د جماعت اسلامي دی دا نور، نو دا خو چې دا ټول خلق سره یوجوی شي، دا ټول سره کښېني، دا خبره بیا کېږي. دا خالي فوج او ټي ټي پي خو نشي سره حل کولی، او نه خالي د فټه د خلکې یا د مسجد
د مسجد مشرون جرګه د افغانستان پکتیکا برمل سیمې نه د انګورډا سرحدي دروازې په لار واپس سویلي وزیرستان ته را رسېدلې دو. او سابو په 15 مئی بنې و په سویلي وزیرستان ماکین سیمه کښې د درې مسجد مشرون جرګه وکېږي چې په کومه کښې و په سویلي وزیرستان کښې د امن په باره کښې و خبرې کېږي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
بیا هم له جنوبي وزیرستان سره تړلی یو رپورټ. په داسې حال کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر ته د مئی پر 11 سند هایکورټ ضمانت ورکړی، خو نوموړی پرون په یو بله مقدمه کې ونیول سو. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي د دې څخه مخکې په درو مقدمو کې نیول سوی و چې په دوو کې ضمانت سوی او په درېیم مقدمه کې د مئی په 13 ضمانت ډېر امکان و، خو دا اوس یې په څلورمه مقدمه کې ونیوی. وزیر او ملګرو یې د ریاست پر ضد د وینا کولو تورونه دي، خو دوی دا ردوي او وایي د خپلو حکومت لپاره پرامنه هلې ځلې کوي. علي وزیر له تېرو څه د پاسه 12 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. په دې هکله نور حال له کراچۍ د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
د کراچی پولیسو د پختون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قامی اسمبلی غړی علي وزیر په یو بله مقدمه کې گرفتاری ښودلې ده. د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ د مای په 14مه مشال لیډیو ته وویل چې دا مقدمه په کال 2013 کې د کراچی په پورت بیسن تانه کې درج کړې شوې وه.
نن علي وزیر گرفتاری په سلورم اف آئی آر کې هم اوخواله پاغې کې نن گرفتار کو سنټرل جیل کې او دا سلورم کې شو د نوړاندې په دغه باندې درې اف آئی آر کې دی نیولې شو. د دوو کې ضمانت شوی دی او په دریم کې هم په 13 تاریخ او زموږ واثق یقین و چې انشاءالله پاغې کې به هم ضمانت وشي. نو دای په اوس سلورم کې سم پکې ونیو. په کار خدا و چې بری د باندې چې څومره اف آئی آر مخکې نه پکې دی خول
دالی وزیر پزد د کراچی پولیسو لخوا دا مقدمه په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د مای په 11مه سن های کورټ علي وزیر ته د کال 2013 په یو مقدمه کې ضمانت ورکړې او لدی وړاندې هغه ته د پاکستان سپریم کورټ تیر کال په نومبر کې د کال 2006 د سوراب کورټ په مقدمه کې ضمانت ورکړې وو. بلخوا د علي وزیر پزد په کراچی کې د کال 2019 په یو مقدمه کې هم د ضمانت لپاره خواص د ترهرګرۍ ضد عدالت کې جمع کړې شوې دي. د علي وزیر وکیل وایي چې په کراچی ښار کې د هغه په ضد د څلورمه مقدمه د پولیسو لخوا مخې ته راغلې ده. د پولیسو په وینا په دې تازه ښکاره کړې شوې مقدمه کې د علي وزیر په ګډون محسن داوړ، مزمل شاه او نور کسانو نومونه هم شامل دي. په یاده مقدمه کې د ریاست او ریاستي ادارو په ضد د خلکو د راپارولو تور پورې کړې شوې. پولیسو تور لګولې د پی ټی ایم مشرانو او غړو د خار په پورت بیسن سیمه کې یو غونډه یا کارنر میټینګ کړی وو او دا مقدمه له هغې وروسته درج کړې شوې. پی ټی ایم د کراچی غړي محمد شیر مسید د مای په 14مه مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې د کال 2013 د سوراب کوټ د جلسې نه وړاندې علي وزیر د نورو کسانو سره پورت بیسن سیمې ته تللی وو چې پولیسو پې مقدمه درج کړې او وسیع ښکاره کړي.
په 2018 کومه د 13 مئی 2018 جلسې نه مخکې د جلسې کمپین د پاره علي وزیر محسن داوړ راغلی وي. په 9/5/2018 کې په بورډ بیسن کې په یو فلیټ کې دی چې ته تللی وي اسې مجلس ته تللی وي. نو هغه د فلیټ کې په ناستی او د چې په سکولو باندې په دوه باندې دغه اف آئی آر لانچ شوی وو. په د یو بل اف آئی آر کې په څلورم اف آئی آر کې د باقاعده گرفتار شو کو.
پی ٹی ایم چې په کراچۍ کې روان کال په فروری کې د علي وزیر او نورو ملګرو د خلاصون لپاره د غورزنګ مشر منظور پښتین په مشرۍ د سنې سملې مخې ته احتجاجي پرلت وهلې وو او بیا د سن حکومت سره د یوې لیکلي معاهدې وروسته دغه پرلت ختم کړی وو. د پی ټی ایم په وینا سن حکومت ورسره دا ژمنه هم کړې وه چې د پی ټی ایم په ضد به په سن صوبه کې نورې مقدمې نه جوړېږي. سن حکومت د پی ټی ایم د نورو غوښتنو سره دا غوښتنه هم منلې وه چې د علي وزیر او د پی ټی ایم نور ملګري به د قانوني لارې خوشي کوي. علي وزیر چې د 13 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی، هغه په 14 کال 2006 کې د پېښور پولیسو د 6 کال 2006 د سوراب کوټ جلسې ته د کړې ویناګانو په تور کې نیولې وو. هغه ته په دغه مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ ضمانت ورکړې خو هغه له دغې 3 میاشتې مخکې د 2018 په یو مقدمه کې گرفتار کړې شوې او بیا روان کال په فروری کې په یو بله مقدمه کې گرفتاری ښودلې شوې وه. په کراچی کې د علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو مشرانو او غړو په ضد جوړو مقدمو کې پولیسو په دوی د ریاست او ریاستي ادارو په ضد د ویناګانو تور پورې کړې خو پی ټی ایم وار په وار ویلي چې غورزنګ یې د پر امن لارې د پښتنو حقونه غواړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
او سم د پاکستان د سپریم کورټ په اړه یو رپورت. د پاکستان سپریم کورټ 2 کسیزه جرګه د خیبر پښتونخوا حکومت ته حکم کړی چې د صوبې د پولیسو په تاڼو کې د ښځینه پلټونکي وټاکي چې دا راز د غیرت په نوم د وژنو او د ښځو پر ضد په جرمونو کې ښځینه ګواهانو څخه په اسانه پلټنې وکړي.
د وکون لپاره کارکونکو غیر سرکاري اداره وایي چې په دې ډول مقدمو کې د ناقص پلټون له امله 95% مجرمان د سزاګانو څخه بچ سي، بلخو حکومت د ستر عدالت دا لارښوونه یو شګام بللی او د عملي کولو هوډ څرګند کړی. نور تفصیل به د مجید بابر په رپورټ کې واورو.
د پاکستان ستر عدالت د خیبر پختونخوا حکومت ته د ښځو پر ضد د جرمونو او ناموسي وجنو د پلټنو لپاره د صوبې په پولیس تانو کې د ښځینه پلټونکو د ګمارلو حکم ورکړی دی. د مئی په 14مه ستر عدالت په ناموسي وجنه کې ککړ د مردان د یو کس د ضمانت د مقدمې د اورېدنې پر مهال دا امر وکړو. په ستر عدالت کې په قاضي فایز عیسا او یحیی افریدی مشتمل بینچ دا امر پس له هغې وکړو چې په مردان کې د یوې ناموسي وجنې پلټونکي پولیس چارواکی عدالت ته وویل چې د مقدمې یوې خزینه عینی شاهدې د تورن کس جنابلی پر ضد د گواهی ورکولو نه انکار کړی دی. پوښتنه دا ده چې آیا د خزینه پلټونکو ګمارل به د ښځو پر ضد د جرمونو په مقدمو کې نتیجه ورکوونکي کردار ولوبوي او کنه. په جواب کې یې د مردان د پولیسو د پلټنې په څانګه کې پولیس چارواکی محمد فهیم وویل خزینه ګواهان د نارینه پولیس په مقابله کې ښځو پلټونکو ته په معلوماتو ورکولو کې بی ویری او پور اعتماد وي. محمد فهیم دیاتوی ممکنه دا د مجرمینو د نه سزا کېدو تر شا د پولیسو لخوا د جرم ناقصه پلټنې به یو سبب وي، خو سزاګانې ورکول د عدالتونو ذمواري ده. خو په پیښور کې د بشري حقوقو د یوې غیر دولتي ادارې بلو وینز یو مشر قبر نسیم وای چې په ناموسي وجنو کې د ککړو کسانو د نه سزا کېدو تر شا په هیواد کې د دیت قانون، د خاندان لخوا معافي، د نږدې خپلوانو ککړتیا او په ځینو مقدمو کې ناقصه پلټنې هم مهم وجوهات دي.
د 5% نه به هم داسې کم کیسونه وي چې هغې کې د غیرت په نوم په قتل کې مجرم ته سزا ملاوه شوې وي او اکثر صورتونو کې هغې بری کړل شي. مونږه نن دوه درې کاله مخکې په خیبر پختونخوا کې یو سروي کړې وه چې هغې کې مونږ دا جایزه اخیستلې وه چې څومره داسې کیسز دي چې هغې کې ښځو ته د جنسي او د صنفي تشدد کیسونو کې خلکو ته انصاف ملاو کړل شي او یا په داسې کیسز کې چې کم دینو اکوټل شي، ولې چې د انصاف تقاضې د پوره کولو حواله سره په پولیس انویسټیګیشن کې داسې ایویډنس موجود نه وي یا په دې کې خلک گواہی ورکول ته او دې ته تیار نه وي او مخې ته نه راځي، نو اکوټل ریټ چې کم دی نو هغه زمان اندازې مطابق 95% نه هم زیات دی.
بلخوا د پیښور های کورټ وکیله مهوش محب کاکا خیل خوشبینه ده چې د ښځو پر ضد د جرمونو د مخنیوي په قوانینو کې د نوو بدلونونو له مخه د ښځو پر ضد د جرمونو په مقدمو کې د ریاست د فریق جوړېدو له امله سزاګانې ممکنه شوې دي. خو د نوموړې په خبره د دا ډول مقدمو منطقي انجام ته د رسولو بنیادي سبب د پولیسو پلټنې وی.
بالکل جی، سزا ورکړې کېدی شي. اوس چې موږ سره نوې کم کیسونه رالل، سپیشلی ما استاد یو د میاشتې مخکې د ریپ کیس وکړ، هغه کې کنویکشن هم وشو، سزا ورته ملو شو. نو اوسني قوانین هم مضبوط دي، موږ سره چې کم موجوده قوانین دي چې کوم د پاکستان پینل کوډ قانون دی هم ډیر مضبوط قانون دی، هغه کې مجرم ته سزا چې نه ملاویږي او دغه بیل یا اکویټل کیږي، دغه مهمه وجه هم دی چې انویسټیګیشن خطرې کې سره نوی شوی. نن سبا په پورا ملک کې پدې باندې کار روان دی، ډیفرنٹ این جی اوز هم پدې کار کوي چې د انویسټیګیشن افسرانو ته ٹریننگ ورکړي شي چې دوی ښه طریقې سره انویسټیګیشن وکړي او خپل رپورټونه جمع کړي.
د خیبر پختونخوا ایڈوکیټ جنرل محمد شمایل بٹ د مئی په 14مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د ستر عدالت دا حکم به منی او په پولیس محکمه کې د ښځو پلټونکو ګمارل به یقیني کوي.
دا واقعي د سپریم کورټ یو ډېر مستحسن ډایرکشن دی او په دې باندې د سپریم کورټ د کیس نه مخکې زما او د چیف سیکرټري او د آی جی پی یو غونډه شوې وه او موږ په دې باندې اتفاق کړی چې موږ ته فورن د انویسټیګیشن برانچ پیف آف کورو ډېر زیات ضرورت دی. دې لپاره موږ یو دوه درې سکیمز هم هغې کې ڈسکس کړي دي. هغې کې یو سکیم دغه هم و چې موږ د فیمیل انویسټیګیټر په لګو ځاې نه راوه. موږ یو بل سکیم دا هم دی چې هر یو تاڼه کې کم از کم دعا او چته ممکن وي نو دوه نه زیات، خاص کر کې فوکس به وي په این ایم ڈی باندې چې هلته موږ هر یو تاڼه کې دوا یا درې یا سلور لا ګریجویټ انویسټیګیټینګ آفیسرز ولرو.
د شمایل بټ په خبره دا مهال په صوبه کې سد پاسا درې سوه تاڼي او سد پاسا یو لک دېرش زره پولیس سرتیری دي، خو په صوبه کې د پولیسو پلټونکو شمیره د زرو سرتیرو نه هم کمه ده. د بټ په خبره د دې پلټونکو د برتی کولو لپاره په راتلونکي کلنی بجټ کې پیسې هم مختص کړي دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، پر شارټ ویوز دولس زره یو سلو دیرش، پنځلس زره درې سو پنځه شپېته او پنځلس زره اووه سو پنځوس کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
او سم د ګرمۍ په اړه یو رپورت. سږ کال د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د زیاتې ګرمۍ اټکل شوی دی. د دې هیواد په ځینو سیمو کې په روانه میاشت کې درجه حرارت 49 ډیګري سینټي ګریډ ته رسیدلی. دا شان په پېښور او د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو کې هم نن سبا درجه حرارت د 40 ډیګري څخه بره ده. دا چې د زیاتې ګرمۍ او د ماحولیاتي او موسمي بدلونونو اثرات څه دي او څنګه یې مخنیوی کېدای شي، په دې اړه به د فرخنده اسد رپورت واورو.
د پاکستان په ډیرا غازی خان او سیبی ضلعو کې روان اونۍ د تودوخه درجه 49 ډیګري سینټي ګریډ ته رسیدلې. بلخوا په پیښور کې درجه حرارت 42 ډیګري سینټي ګریډ ته رسیدلې دي او د صوبې په جنوبي ضلعو کې هم سږ کال زیاته ګرمي په نظر راځي. د کراچۍ، خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې د زیاتې ګرمۍ د سپې یا هیټ ویو اټکل شوې ده. د پاکستان د موسمیاتو ادارې یو مشر سید مشتاق علی شاه د مې په 14مه مشال ریډیو ته وویل، په 13 کلونو کې هم اکثر وخت مئی میاشت گرما چلی دلی دا
ہسٹوریکل لاو گرائی دبئی وجود چیدے اکثر تقریبا گرم جاتا اور دیکھے نارمل ٹیمپریچر چیدے دو 39 دوالے تر 41-42 پورے نارمل یعنی ایوریج اس چی کمپنی کا نا آ رہا جی. تو دیکھے بعض اوقات کتاس ہو گرائی دو مئی کے ہم فر ایگزامپل 45 پورے برسی دلی دی دا سے ہسٹوریکل ایونٹ ہو پیخور دے پارا 46-48 اپشتا کا نا فاق یو یو دل شیوی اور دار بندہ 44 چی کمپنی تا دیر فردش ہے بھائی وجود مک سرگر دی ہوتی اور بالکل احتیاطی تدابیر پکار دی.
روانه میاشت خیبر پختونخوا حکومت پر ولس غږ کړی چې په راتلونکو څو ورځو کې د سختې ګرمۍ اټکل ته په کتو دی له احتیاط کار واخلي. د یادې صوبې د اطلاعاتو څانګې د مئی په شپږمه په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د مئی له 8مې نیټې نه به د صوبې په میدانی علاقو او جنوبي ضلعو کې سخته ګرمي وي، نو ولس دې خپل ځان او څاروي له ګرمۍ وساتي. د بنو یو اوسیدونکی نیک بادشاه وزیر مشال ریډیو ته وایي، په سیمه کې سږ کال ګرمي زیاته شوې ده.
سکیما گرمی وا ہو ڈیرا کام کاتا گرمی دو موسم ڈیر ساختا ہے اور چکلا بارم سے دلتا کے خصول دے بدما وسی بس رس خر کر دینا وسی بیا چھ بارم وسی لس کی وہ ڈیر موسم سارا گادا یہ بل دلی دلو آگ
بل خوال دیوڑان دی دا ماحولیاتی بدلون وفاقی وزیر شیر رحمان دا اپریل پر نہ وشتما ویلی وو چھ دزیاتی گرمی لکبلا پا خیبر پختونخوا و گلگت بلدستان کی پغرونو دا واوری گٹان لوقت مخ کی او ڈیر پتیزی سرا ویلی کېدل پیل شوی دی او دغه پراتلون کې وخت کې د سیلابونو سبب جوړېدای شي. بلخوا ډاکټر شفیق الرحمن وایي، د پخوا په نسبت اوس د ماحولیاتي بدلونونو اثرات زیات لیدل کېږي. د خیبر پختونخوا د سنگلاتو د محکمې یو پخوانی چارواکی ډاکټر عبدالبصیر مشال ریډیو توای، باید په سرکاري او غیر سرکاري کچا خلک د ماحولیاتي بدلونونو پر اثراتو خبر کړي شي.
کله ونه کړکیږي، کله
د
پاکستان د ماحولیاتی بدلون د مخنیوي چارو وزارت په دې وروستیو ورځو کې دا هم ویلي وو چې په پاکستان کې د تودوخې درجه له اوسط نه تر 8 ډیګري سنتي ګریډ پورې سیوا کېدای شي او د ماحولیاتو څېړونکو وایي دغه د خلکو پر ژوند جواک پراخه اثرات پرې باسلی شي.
د فرخندا صدر رپورٹ موریدی اوس هم دولسمه بجې سوی منور شاه د خبرونو لنډې څوروي.
په شمالي وزیرستان کې پوځي چارواکي وایي د میر علي په ایدک سیمه کې د پوځ په یو ګاډي ځان مرګي برید کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او څلور ژوبل شوي. په دې پیښه کې دوه ځایي ماشومان هم ژوبل شوي. دا راز د چارواکو په وینا بیګا د میرانشاه په ډانډ سیمه کې وسلوارو د یو دکان مخې ته په ناستو ځایي کسانو ډزې کړې چې په کې څلور تنه وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. تر اوسه چا د دې وروستیو دواړو پیښو ذمواري نه ده منلې. د اسوات منګوري په سیدو شریف سیمه کې د داروګانو جوړولو په یو کارخانه کې چاودنه شوې چې پکې دوه تنه وژل شوي او د شپږو خزو په شمول دولس کسان جوړل شوي. د منګوري د پولیسو مشر باچا حضرت وای چې لا هم د چاودنې سبب معلوم نه دی. د کراچۍ پولیسو په یو بل مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د پارلیمان د غړي علي وزیر گرفتاری خوده ده. د نوموړي وکیل قادر خان ډوکیټ په مشال لیډیو ته ویل چې د دې نوړاندې علي وزیر په دریو مقدمو کې ویل شوې وو چې په دوو کې ضمانت شوه ده. پالي وزیر او ملګرو یې د ریاست خلاف د وینا او خلکو پارولو تور ده خو دوی یې ردوي. علي وزیر له تیر ولسو میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې ده. شیخ محمد بن زاید النهیان پرون د متحده عربی اماراتو نوې ولسمشر منتخب شو. د اماراتو پخوانی مشر شیخ خلیفہ د مئی په 14 وفات شوې ده. یو شپته کلن شیخ محمد وفاقی ستری شورا په متفقه توګه منتخب شو. متحده عربی اماراتو کې وې اماراتونه شامل دي او ستره شورا یې د دې اماراتونو له واکمنانو جوړه ده. د امریکای په سینټ کې د ریپابلیکن ګوند د غړو یو وفد پرون په یو نه اعلان شوی سفر په کیف کې د یوکرين له ولسمشر ولودمیر زيلنسکي سره لیدل کاته وکړ. د میچ میکونیل په مشرۍ د ری وفد د سفر مقصد د محاصره شوی هواد یوکرين سره د ملاتړ څرګندونه ده. ولسمشر زيلنسکي ویلي دا سفر په امریکای کانګرس کې د دواړو ګوندونو امریکای ولس لخوا له یوکرين سره د مرستې یو قوي پیغام دی.
د منور شاه زخمو د خبرونو لنډیز واوریدل. اوس هم یو نړیوال ریپورت او بیا هم افغانستان او سیمې ته راځو. د نړۍ اوو لویو صنعتي هیوادونو یا جی 7 له چینه غوښتي چې پر یوکرين د روس د غیر موجه جګړې د مشروعیت بخښلو لپاره د اطلاعاتو له تعریف لاس واخلي. د دغو هیوادونو ډلې خبرداري ورکړي چې په اوکراین کې روانه جګړه کولای شي د نړۍ په سطح غذایی او د انرژي بحران ته لمن ووهي. روسیې خپل غیر موجه جګړه د فروری میاشتې پر 24 پیل کړې چې تر اوسه دوام لري. په دې کله د سالیه مسالی رپورټ اورو.
د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو یا جی 7 ډلې خبرداري ورکړي چې په اوکراین کې روانه جګړه کولای شي د خوړو او انرژي لپاره یو نړیوال بحران ته لمن ووهي. داسې بحران چې نیستمن هیوادونه لا وګواښي. د او لویو صنعتي هیوادونو ډلې پرون شنبه د غله دانو د هغو زیرمو د محاصرې د سملاسي لري کېدو غوښتنه وکړه چې روسیا یې اوکراین ته د انتقال مخه نیسي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک چې د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې د مخکښو ډیپلوماټانو د غونډې کوربنه ده ویلي چې په اوکراین کې روانه جګړه په یو نړیوال کړکیچ بدله شوې ده. د هغې په خبره تر هغو چې د اوکراین د هغو غلدانو د آزادولو لپاره اقدام ونیسي چې د نړۍ د زیرمو پام وړ برخه جوړوي. پر روانو میاشتو کې به د هغې په خبره تر 500 میلیونو پورې خلک په ځانګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې له لوږې سره مخامخ سي. جی 7 ډلې له چین څخه هم غوښتنه کړې چې په اوکراین کې د روسیې جګړې ته د مشروعیت بخښلو لپاره د اطلاعاتو له تحریف او نورو ابزارونو له کارولو ډډه وکړي. په همدې حال کې د فرانسې خبري اجنس په حواله د اوکراین د ماریوپول د فولادو په یوه فابریکه کې د اوکراین د راګیرو پاتې شویو سرتیرو خپلوانو د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ غوښتنه کړې چې د اوکراین دغه محاصره شوي ځواکونه وژغوري. دوی ویلی چې د چین ولسمشر د نړۍ وروستی رهبر دی چې مسکو یې خبرو ته غوږ نیسي. د اوکراین پوځ ویلی چې روسي ځواکونه د اوکراین دویم لوی ښار خارکیف ته لورڅیر مسیمو د شاتک په حال کې دي او ګمان کړي چې دا د اوکراین په ختیځ کې د مسکو وروستی پوځي شکست وي. په امریکا کې د راډ جګړې یو څېړنیز مرکز په خپل وروستی ارزونه کې ویلي داسې ښکاري چې اوکراین د خارکیف په جګړه کې بریالی سوی وي او اوکراینی ځواکونه توانېدلي د روسي ځواکونو لخوا د دې ښار د کلابندۍ مخه ونیسي.
د سلیم اصالی رپورټونه د رپورټونه وایي د غنی افغان کورنۍ د دې لپاره چې وکړای شي په خپل لونو نور تعلیم وکړي د خطرونو په منلو سره ایران ته وشتي دي. په ایران کې د یو شونځي مسولان ویلي چې د زده کوونکو د شمیر د ډیروالي لوجي اوس په درې شفټونو کې درس ورکوي. نن یک شنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 240 ورځ پوره شوي. په دې حقله نور حال به یو بیا د سالم مصالح په بډ ریپورت کې واورو.
د ایران په مشهد اشار کې د افغان کډوالو لپاره د یو غیر دولتي شونځي سرمعلم زینب سجادي ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د دوی په شونځي کې د نجونو نوملیکنه خورا زیاته سوې ده. یو 40 کلنی سجادي د بریتانیا میډل ایست آی خبرونې ته ویلي په سلګونو نوي زده کوونکي منلي چې ټولګي یې ډک دي. د هغې په خبره زیات وخت په ټولګي کې ځای هم نوي او ځینې زده کوونکي په ولاړې خپل درسونه وایي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، نجونو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی په دې اړه پر یوه طرحه کار کوي چې په عملي کېدو سره به یې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره سي، خو اونۍ او میاشتې تیرې سوې لا هم نجونو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکول سوې. په ایران کې د افغان نجونو د تعلیم پر وضعیت د طالبانو د پوهنې وزارت زموږ له غوښتنې سره سره کومه تبصره ونه کړه، خو دغه وزارت تر دې مخکې ویلي چې د نجونو د تعلیم په اړه د دوی د مشرانو سلا مشورې روانې دي. نن یک شنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 240 ورځې پوره سوې. په مشهد کې د افغان کډوالو د خصوصي شونځي سرمعلمې زینب سجادي ویلي د دوی شونځي اوس په دریو شفټونو کې تدریس کوي او ښوونکي هم له اضافه کاري پرته حاضر سوي چې زده کوونکو ته په خپله خوښه اضافي تدریس وکړي. د دغه شونځي 80% زده کوونکي افغان نجونې دي چې هر میاشت په سلګونو نورې دغه شونځي ته د نوملیکنې لپاره ورځي. ګڼو افغانانو ویلي چې پر ډیرو خطرناکو لارو ایران ته وښتي چې هلته هم د ایراني ځواکونو له سختو چلندونو سره مخامخېږي. میډل ایست آی خپرونه ایران له هغو هیوادونو ګڼي چې هیڅکله یې د افغانانو اخراج نه دی درولی. ایران په وروستیو کې ادعا کړې چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 1 میلیون نورو افغانانو دغه هیواد ته پناه وړې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان پکتیا په څمکني کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو په ګډون د خلکو لخوا د ټاکلي ولور د عملي کولو د ارزونې په خاطر قومي ناسته سوي. مشرانو ویلي د کوچني اختر را پدې خوا چې د ولور اندازه 15 لک افغاني ټاکل سوي، ټولې کوژدې د همدې ولور لمخې سوي دي. د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان په لوی پکتیا کې هم د ښځو لوړ ولور خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ راکوي.
د پکتیا ولایت د څمکنوي د ولسوالۍ قومي مشرانو او دینی عالمانو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ټول خلک دې په ټاکلي ولور عمل وکړي او له هغه زیات ولور دې نه اخلي. مشرانو یاد څرګندونې د لسګونو ځایي اوسیدونکو په هغه قومي ناسته کې وکړي چې د ټاکل شوي ولور د پریکړې د پلي کېدو د ارزونې په پار جوړه شوې وه. د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ تر پرلپسې سلام مشورو وروسته د څمکنیو قومي مشرانو او دیني عالمانو د ځایي ادارې سره په همغږۍ او اوسنیو اړتیاو ته په کتو د ښځو ولور 15 لک افغانۍ ټاکلی و. د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي عبدالصمد حامد مشال راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې تر کوچنی اختر وروسته چې څومره کوژدنی شوي همدا ولور پکې عملي شوی دی.
پریکړه 15 لک افغانۍ وه. تر اوسه پورې تقریبا لس ودونه لس نامزاده تقریبا دا وشوي چې په هغې پریکړې په اساس وي. نو دا غونډه چې نن ترسره شوه د هغې د پریکړې فیصلې د تعقیب دپاره وه. ولسونه هم خوښ وو. موږ ټول ولس ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې ډېرې په خوښۍ او په رضایت هغه پریکړه عملي شوې دی او عملي شوه.
د یوې قومي شورا مشر ګلستان هم وایي تر اوسه قومونو د ولور پریکړه په بشپړه توګه عملي کړې ده.
لکه څنګه چې پریکړه کړې دوی هغې سره مو سام عمل کړی دی او ځنه کسان دلته روغله دي مونږ عمل مطابق ولسوال صاحب ته یې کاغذونه راوړه یغو خلکو دا ولوار وستیلو په ځای وستیلو چې مونږ نور جګ ولوار خوښ نه یو او ورکوو یې نه او 15 لک روپۍ دلته ښځې وده شوې.
قومي مشر خیال څمکنی وایي 15 لک ولور په خپله مشرانو وټاکه او دوی ډاډه دي چې دا پریکړه به پلي کیږي.
ډېرې خبرې مونږ د پاکیو کې د جارګو د لارې او د مشرانو د لارې حل کیږي. دا کومه پریکړه چې وشوه دغه زه اطمینانی یم چې دا مشرانو د لارې او مشران امارت شریخ کې نسل دا پریکړه وکړه. نو امید خدای تعالی رم اویا پیساده اتیا پیساده چې انشاءالله کوشش به کوو دا به خدای عملي کړي.
بل لور ته د څمکنیو ولسوال مولوي عزت الله مخلص وایي د پریکړې د تطبیق بهیر ډېر ښه روان دی.
الحمدلله نن موږ نتیجه وینو د ولسوالۍ مقام ته له 100 نه زیات داسې د دوستۍ خطونه او نکاح خطونه نکاحنامې راغلي دي. موږ تایید کړي دي که چا د دې پریکړې نه مخالفت کوو سرغړونه یې کوله موږ به بیا اجرات کوو. کار ډیر ښه روان ده. ولس راضي ده او د خلکو ستونزه ورسره حل شوه.
د څمکنۍ ولسوالۍ په تعقیب د مای په 12مه د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې هم قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو تر سلا مشورو وروسته د خپلې ولسوالۍ په ساحه کې د ولور اندازه 4 لک افغانۍ ټاکلې ده. که څه هم په دې وروستیو کې د بیلابیلو سیاسي او ټولنیزو ستونزو له کبله قومي پریکړې د پخوا په شان نه دي پلي شوي خو د څمکنیو مشران او قومونه وایي چې دوی د خپلې پریکړې پلي کېدو ته ژمن دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ او سم د پاکستان سیاست تر جو په پاکستان کې په دې وروستیو کلونو کې په سیاست کې شایستګي نه تر سرو کېږي بلکې سیاستوالان د یو بل پر ضد نازبه یا د سقرت ژبه کاروي. شنونکي وایي له نورو وختونو پرتله په موجوده وخت او بیا په ځانګړې توګه تحریک انصاف ګوند په واکمنۍ کې سیاستوالانو ناسمه ژبه کارولې. دوی وایي د نوې ملي سیاست بیا شروع شوی چې پکې د سیاسي مشرانو کردار کوشي کېږي. زموږ همکار ګلیاس پر دې موضوع ریپورت جوړ کړی چې پارلماني غړو پر ژغونو پیل شي.
دا غونه په بازار کې د دوه کسانو ترمنځ د جګړې نه بلکې په قومي اسمبلی کې د منتخب شو استادو دي. په قومي اسمبلی کې د تیر کال جون میاشت کې د بجټ غونډې پر مهال د هغه وخت واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني غړو د مخالفو ګوندونو پر ضد شعارونه او نازیبه ټکي کارول. د پاکستان په سیاست کې دا لومړی وار نه دی چې پارلماني غړي یا مشران یې داسې غیر پارلماني ژبه استعمال کړي وي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي حسن خان وایي د پاکستان سیاست له ډېرو پړاوونو تیر شوی. په دې کې فوزي واکمنۍ بیا سیاسي حکومتونه راغلي خو په موجوده وخت کې بیا د نویمې لسیزې سیاست شروع شوی دی چې شایستګي پکې کمه ده. حسن خان د مې په څلورمه مشال لري ویل چې فوزي امیر ایوب خان واکمنۍ کې سیاستوالانو پر ضد سپکې خبرې کړي. بیا په اویایمه لسیزه کې ذوالفقار علي بټو په وخت کې د سیاستوالانو کردار کوشي نه کېده، بلکې پر مسلو او د هیواد د پرمختګ په اړه به بحثونه او تقریرونه کول.
ذوالفقار علی بھٹو د سیاست یو بالکل ټوټلی نوې سټایل، او هغه ټیم کې هغه په سیاست کې د مچویزم چې کوم دی ګانه لستونې به راخلی وو، اسکو نه چولونګا اور دې بنه پرې دمو دې بنه پرې دمو، او نه پس بیا راغې ملټری ډیکټیټر راغې، ډیکټیټر بیا راغې اسلامیست پور سره، دا ډیکټیټر نه پس بیا 11 ایئر پس بیا ډیموکراسي ریسټور شو، لا 10 ایئر زو د بنظیر بھٹو صاحب او د نواز شریف صاحب هغه ټیم کې ګټه سو خیالو نو میا صاحب د نواز شریف صاحب د دې طرفه د پیپلز پارټي خلاف یا پیپلز پارټي خلاف چې د دې طرفه کم لینگویج به استعمال دونو هغه ډیر زیات هغه هم ډیر خاص شو، بلکې دې پوری تلی دي چیرې باقاعده د یو بل بلکې خاص توګه تاسو بیا دي چې د بنظیر بھٹو صاحب کم کریکٹر اف نیشن هغه ټیم کې مخالف ډلې هغه ټیم کې پاکستان مسلم لیگ نونو ریچ به کونو هغه هم د چانایر ندی.
د حسن خان په وینا ته پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف په وخت کې نواز شریف او بنظیر بھٹو میثاق جمهوریت لاسلیک کړو، نو په هغه دور کې بیا سیاستوالانو د یو بل پر ضد سپکې خبرې نه کولې. د ویل چې له 2008 را پدی خوا په سیاست کې احترام زیات شو او سیاسي پختگی هم پکې رااله. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې نصر جاوید دریز دری ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک او ټویټر راتلو سره په سیاست کې شایستګي ختمه شوې ده، او نه یوازې پاکستان بلکې نورو هیوادونو کې هم ورته حالات دي. د زیاته کړه چې د دې مقصد د سیاسي مخالفینو پر ضد په خلکو کې نفرت او کرکه خورول دي.
تحریک انصاف گن پارلیمانی پلیٹ فارم د سیاسی اهداف لپاره په سمو توګه نه کاروي، هغه پارلیمان به وقت کړي دي. زما په فکر د نوې ملسیزي تقابل د موجوده سیاسي حالاتو سره نه دي کول پکار، ځکه چې په نوې ملسیزه کې به هر څه د پارلیمان د ننو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په 2013 کال انتخاباتو کې بریا وروسته ائتلافي حکومت جوړ کړی و، خو د مخالفو سیاسي ګوندونو د روان کال د اپریل پر 10 د بې باورۍ تحریک د لارې ختم کړو. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمېدو مخکې او وروسته نوموړي په ولسي جلسو کې د خپل سیاسي مخالفینو او مشرانو پر ضد سپکې خبرې کولې، لکه چاته ډیزل او چاته پالیشي ویل.
اور شہباز شریف جو بھی اس کو بوٹ نظر آتا ہے پالش کرنا شروع کر دیتا ہے.
جو دو بچوں نے تقریریں کی تھی ان کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا، ایک ان میں سے نانی ہو گئی ہے لیکن میرے لیے بچے ہی ہیں وہ.
فضلو
په پیښور پونتون کې د سیاسياتو څنګ بخوانی مشر ډاکټر عبدالرؤف د مئی په 14مه مشال لته ویل چې پاکستان ترقی پذیر ملک دی او په دې کې جمهوریت مستحکم کېدو کې به وخت لګي. د ډاکټر عبدالرؤف په خبره حالات سمیدي شي، خو کچري سیاسي تسلسل وساتل شي. نو موري په سیاست کې د غیر اخلاقي رویو تر شا وجوهات پاړه ویل.
غټه وجه خو دا ده چې د دې کوم لیدرشپ ته هغه داسې لار خپل کړی دی چې داغې په څیر د دې فالوورز هم هغه لار طرف روان. خو دغه نه علاوه زمونږ بعض معاشرتی داسې حالات پاتې وی دي چې هغه هم دې طرف ته لکه یو لار ورته خی. لکه تاسو ته معلومه ده چې د تیرو ډیر شو سلویښتو کالونه دلته کې اکسټریمیزم او مذهب په بنیاد باندې تاوتریخوالی، او د هغې په نتیجه کې کوم جدید تعلیم یافته یا تعلیم چې دی د هغې طرف ته د خلکو رویه منفي رویه، او هغه مخ په وړاندې لا نه ډله. مخکې هغه مذهبي نفرت او اوس چې دی نو هغه یو سیاسي نفرت شکل اختیار کړی.
سیاسي چارو شنونکي وایي موجوده سیاستوالان باید د نویمې لسیزې څخه زده کړه وکړي، او د یو بل پر ضد د کنځلو او سپکو خبرو پر ځای سیاسي بصیرت څخه کار واخلي، او خپل پام د پروپاګاندا پر ځای د ولس مسلو حل کولو په لور واړوي. مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوس هم یو بل رپورټ ترازو. د پاکستان په سیاست کې د اپریل پر 11مه هغه وخت بدلون راغی چې کله د پاکستان قومي اسمبلی شهباز شریف د نوي وزیر اعظم په توګه وټاکلی. تر دې ورځ وړاندې هم د قومي اسمبلی عمران خان د ناباوري تحریک له لارې د وزیر اعظم له چوکۍ لری کړی و. تر وزیر اعظم جوړېدو وروسته شهباز شریف خپله کابینه جوړه کړه، او په دې کابینه کې 15 وزارتونو شزو ته ورکړل. هغه 15 واړه شزي له مودې راهیسې د پاکستان په سیاست کې شامل دي. کارپون وایي شزو ته د مهمو چوکۍ سپارل ښه خبر ده، خو دوی د هیواد په سیاسي چارو کې د شزو د ونډې پر زیاتولو ټینګار کوي. ملیحه امیرزاده په خپل رپورټ کې د شزو وزیرانو ژوند او پر پاکستاني سیاست د هغوی د ګمارنې اغېز ته کتنه کړې.
د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په وفاقي کابینه کې 15 چوکۍ خزینه او سیاستوالانو ته ورکړل شوې دي. دا هغه سیاسي چهرې دي چې تر دې مخکې هم د پاکستان په سیاست کې رول لوبولی دی. هغه 15 سیاستوالانو د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند غړي دي چې پکې هینا ربانی خر، مریم اورنگزیب، شری رحمان، شازیه مری او ډاکټر عائشه غوث پاشا شامل دي. کارپوهان وای په لوړو وزارتونو د ښځو نومول کېدل یو خوش آئین د خبره ده، خو پکار ده چې د پاکستان په سیاست کې د ښځو ونډه تر دې زیاته شي. ټولنپوهې ندا کرمانی د اپریل په 6 مشال ریډیو ته وویل په کابینه کې په 15 لوړو چوکو زنانه راتلل ښې فیصلې دي، خو د شمیرو له پلوه دا کافي نه دي.
داسې ښکاري چې نوی حکومت د وزیرانو یو ائتلاف ټاکلی دی چې زما په فکر یوه خبره ده چې د جنس له پلوه وګورو نو په کابینه کې 500 ښځو ته لوړ وزارتونه ورکړل شوي چې د پرمختګ نښې ضرور ښایي. خو د تحریک انصاف پخواني حکومت په وفاقي کابینه کې هم څلور ښځې وي، نو کشمیرو ته وګورو داسې ډېر پرمختګ نه دی. دا ښځې په نسبتا لوړو چوکیو نومول شوي دي چې ورسره امیدونه ډېر تړلي دي، خو دا د دې ضمانت نه ورکوي چې په مجموعي ډول به په هیواد کې د ښځو په ځواکمنې اثر پرې باسي. خو د بهرنیو چارو وزیر په توګه د یوې ښځې نومول کېدل د پاکستان اولس او نړۍ ته یو ښه پیغام ضرور ورکوي.
هینا ربانی خر چې په موجوده حکومت کې ورته د بهرنیو چارو وزیر مملکت عہده ورکړل شوې ده، د پاکستان په تاریخ کې واحد ښځه ده چې په کم عمر کې د خارجه وزیر په حیثیت کار کړی دی. هغه په 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بهرنیو چارو وزیر ونوموله. هینا ربانی خر له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. هغه د لاهور د لمز یونیورسټي او د امریکا نه لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي. هینا ربانی خر مخکې د مسلم لیگ کاف سره وه. په 2013 کې هغه په پیپلز پارټي کې شامل شو. هینا ربانی خر په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوې وه. شری رحمان په موجوده حکومت کې د آب و هوا وفاقي وزیره ده. شری رحمان له پیپلز ګوند سره تعلق لري. هغه خپل عملی کار له صحافت څخه پیل کړو چې وروسته په 2002 کې سیاست ته راغله. شری رحمان ته په 2003 کې د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر کار سپارل شوی. هغه له 2011 نه تر 2014 پورې د امریکا لپاره د پاکستان سفیر و. شری رحمان په 2015 کې د سینیټ غړی منتخب شو. هغه په 2018 کې د شپږو میاشتو لپاره په سینیټ کې د مخالفو ګوندونو د مشر په توګه منتخبه شوې وه. د سند شازیه مری هم له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. په اوسني حکومت کې هغې ته د غربت د خاتمې او سماجي تحفظ وزارت ورکړل شوی دی. د پیپلز ګوند شازیه مری په لومړي وار په 2013 کې د ښځو په مخصوص سیټ قومي اسمبلی ته راغله. تر هغې مخکې شازیه مری په لومړي وار په 2002 کې او وروسته په 2003 کې د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ د سند اسمبلی غړې وه. هغې د پیپلز ګوند په ټکټ انتخابات ګټلي وو. شازیه مری په 2013 کال کې په عامو انتخاباتو کې د پیپلز پارټي په ټکټ منتخبه شوې وه. په وفاقي کابینه کې شامل خزینه غړو کې دوه هغه د مسلم لیگ نون دي. یوه پکې مریم اورنگزیب ده چې په رسنو کې یوه فعاله سیاستواله بلل کېږي. مریم اورنگزیب مخکې هم د مسلم لیگ نون د حکومت وینده وه او په موجوده حکومت کې ورته یو وار بیا د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزارت ورکړل شوی دی. د هغې تعلق هم له یوې سیاسي کورنۍ سره دی. مریم اورنگزیب په 2014 کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوه. هغه په 2018 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په کابینه کې د اطلاعاتو او خبرونو د چارو وفاقي وزیره وه. مریم اورنگزیب په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوه. د مسلم لیگ نون بل غړی عائشه غوث پاشا یوه اقتصاد پوه ده چې په موجوده حکومت کې د خزانه وزیر مملکت ده. عائشه غوث په 2013 کې هغه وخت عملی سیاست پیل کړ چې کله په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو لپاره په ځانګړي سیټ منتخبه شوه. عائشه غوث په هغه وخت کې د خزانه صوبایي وزیر په توګه کار کړیو. عائشه غوث په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ منتخبه شوې وه. خبریال او کارپو مزر عباس د اپریل په 6 مشال ریډیو ته وویل دا کابینه به د یوې لنډې مودې لپاره کار کوي، نو ځکه ډېرې تمې ترې ساتل نه دي پکار. نوموړي دا مهم وبلله چې د 2023 په عامو انتخاباتو کې په عمومي او مخصوصو سیټونو څومره ښځې مخې ته راځي.
که تاسو د 2013 کال انتخاباتو ته وګورئ نو یوازې په مخصوصو چوکیو نه بلکې په پنجاب، سند او انتر بلوچستان پورې ښځې په عمومي چوکیو منتخبې شوې. دا شیز پر مخ روان دی. زما په خیال کومې ښځې چې د نیغ په نیغه انتخاباتو پس راغلي دي، هغوی د دې زیاتې مستحق دي چې لوړې چوکۍ ورته ورکړل شي، خو ښځو ته هم اوس زیاته نمایندګي باید ورکړل شي. مهمه دا ده چې په پارلمان کې د هغوی کردار څنګه مخې ته راځي. موږ ګورو چې
په پارلیمان کې په بحث او مباحثه کې د نارینه و مقابل خځې زیات فعال وي. نو که سیاسي ګوندونه یې حوصله افزای وکړي نو هغوی په سیاست کې زیات ښه کردار لوبولی شي.
سیاسی جماعتیں اگر ان کو اور زیادہ انکریج کریں تو وہ زیادہ افیکٹو رول پلے کر سکتی ہیں.
دا پدا سے حال کې د 4 اپریل پر نولسمه په اوه دیش غړو مشتمل وفاقی کابینه د خپل کار سوګند وکړ. د اپریل په 13 د کابینه ډیویژن لخوا د خبرې شوې اعلامیه لمخه په دې کې یو دیش وفاقی وزیران، درې د مملکت وزیران او درې سلاکاران شامل دي. دا تر هغه اته ورځې وروسته وه چې د مسلم لیگ نون شهباز شریف د اپریل په 11 د وزیر اعظم لوړه وکړه. د اپریل په 10 د عمران خان حکومت د ګډ اپوزیشن لخوا راوستل شوی عدم اعتماد تحریک له لارې ختم کړل شو.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
او سم د دې خبرونه ورستی رپورت تر ازو هغه د کوټه کې د پښتو اکیډمۍ کوټه لارخه درې ورځې نړیواله ادبي غونډه تر سره کیږي چې نن یې اخیری ورځ ده. غونډې ته د خیبر پښتونخوا، کراچي، اسلام آباد په ګډون له افغانستانه نومیالي تاریخ پوهان او لیکوالان وربل شوي. تاریخ پوهان او لیکوالان د سوهیلي پښتون ادبي، تاریخي او کلتوري سرلیک لاندې برخوالو ته خپل مقالې اوروي. مشاعره، موسیقي او کټک ډانس هم د دې غونډې برخه وا. تفصیل له کوټی د مشال ریډیو خبريال سمد شبنم په ریپورت کې اوري چې د وی شاعري په رخ پیل شي.
ما چې سالاري سارلي ترانه لې
د پښتو اکیډمۍ کوټي لاړخه د سولي پښتونخوا ادبي، تاریخي او کلتوري یون تر سرلیک لاندې د درې ورځنۍ نړیوالې څېړن غونډې تابع سوې. یاد څېړن غونډه پر 13 مئی پیل سوې چې تر 15 مئی پورې به دوام ولري. د پښتو اکیډمۍ کوټي مشر سید خیر محمد عارف د یاد څېړن غونډې په اړه د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې څه داسې وویل.
موږ د پښتو اکیډمۍ کوټي لخوازه مسلسل دا کوشش کوو چې موږ د ژبې په حواله، د خپل کلچر په حواله، د خپل تهذیب او تمدن په حواله باندې د پښتنو ترمیان یو داسې تار جار کړو چې هغه د ټول د یووالي سبب وي. ظاهره ده چې ژبه ډېر بنیادي عنصر دی، هغه د تاریخ په حواله هم، هغه د تهذیب په حواله هم، هغه د کلتور په حواله هم، او هغه د نزدېکت او وینې په حواله هم. نو زموږ کوشش دا چې موږ د لر او بر پښتون وطن زه خلک را وغواړو د دې سره کښینو. د هغه دوې درې ګټې، یو دا چې دوی خپله زړه وویني، یو د بل په حالات خبر شي، پر منطقي مسایلو باندې وغږېږي، او بیا کم از کم په اتفاق باندې ولای عمل هم جوړ شي چې یار دا په کار دی، دا نه دی په کار.
څېړن غونډې ته د افغانستان په ګډون له خیبر پښتونخوا، اسلام آباد، کراچي او د سولي پښتونخوا د پښتو ژبې او ادب نومیالي تاریخ پوهان او لیکوالان خپلې مقالې وړاندې کوي. له خیبر پښتونخوا څخه ورغلی میلمه ژورنالیست راشد خټک د خپلې مقالې د ژبې او کلتور په وده کې د رسنۍ کردار په اړه د مشالې ډو سره په ځانګړې مرکه کې وویل.
په خوا چې خبرې بکېدې دا هم د رسنیو یو شکل و چې د بادشاه پیغامونه، د بادشاه حکمونه د به خلکو ته رسول. دا د هغه وخت رسنۍ وې. بیا هغه دیوالونه چې په دیوال باندې بلیکل کېدل چې دا داسې شوي دي، داسې شوي دي یا داسې وکړي، دا هم د رسنیو یو شکل و. دا بیا چې دغه د پرنټنګ پریس جوړ شو، د چاپخانې جوړې شوې، نو شکل یې بدل شو، د ورځپاڼې راغلې، مجلې راغلې. هر د رسنۍ د مور د بدلېدو سره یو لوی تغییر راغلی دی. د ډیجیټل میډیا یا دغه د کمې چې ټولنیزې رسنۍ دي، دا فیسبوک دی او ټویټر دی او دا انسټاګرام دی او دا شیان، په دې کې هر سړی چې دی دغه شو، یعنی ویونکی شو، هر سړی یو خبره لري که سمه که خرابه وي، او د دې سره د هغه کم اصول چې دي هغه نه مراد کیږي. یعنی په دغه خو داسې یو هغه د بیلانس اصول لري کنه ژورنالیزم، چې یو کس به مسئول به هغه به ګوري چې په دې کې دا 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 شیان په کار دي، دا دا شیان نه دي په کار. چې کوم ژورنالیزم اصول دي هغه نشته اوس، هر څه چې سو ویل او په هر څه وخت یې وویل.
په یاد درې ورځنۍ څېړن غونډه کې د پښتو ژبې او ادب پر بېلابېلو اړخونو شاوخوا درې څلوېښت مقالې وړاندې کیږي. د مشایری او کتک ټانس ترڅنګ به په ورستی ورځ 15 مئی د شپې د ټنګ ټکور بانډار هم وي. سید خیر محمد عارف وایي چې موږ هڅه کوو چې د پښتو ژبې ادب، کلتور او آثار باندې ژور تحقیق وکړو او ارزښت یې د کتابونو په بڼه خوندي کړو.
موږ یو کوشش دا وکړي کنه چې موږ ښه کتاب هغه که د کابل لیکوال لیکلی دی که د پېښور لیکوال لیکلی دی د هغه دپاره زموږ طریقه کار دی. موږ یو ریویو کمیټي جوړه کړې ده، هر څوک چې له هر ځایه پښتو کتاب راوستي موږ یې ریویو کمیټي ته حواله کړو، هغه دا ریپورټ راکړي بقاعده صفحه په صفحه وګوري چې دا کتاب په دا بنیاد باندې د چاپول وړ دی. صرف د کتاب معیار، د کتاب موضوع چې هغه زموږ له تاریخ سره، زموږ له جغرافیا سره، زموږ له کلتور سره سور قدر متعلق دی.
پښتو اکیډمي کوټي خپل مزل له 1901 میلادي کال څخه کړی چې لومړی مشر یې ډاکټر خدای داد و. په خپل 50 کلن مزل کې د پښتو ژبې پر بیلابیل اړخونو شاوخوا 200 کتابونه چاپ کړي دي. یو شمېر مشاعرې، علمي او ادبي غونډو تر څنګ د اوسنۍ څېړن غونډې په ګډون 4 نړیوالې څېړن غونډې ترسره کړې دي. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
تاندې هیلې
د پښتنو ښځو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه